امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو سلام، سارم نیکمرغه. زه نوشاب آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه په لومړی سارنې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه اوري. لومړی په موقع د سیمې او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یا یونما وایي چې د تیرې سه شنبې په ورځ د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د حکومتي ملاتړو ځواکونو په عملیاتو کې 23 تنه ملکي کسان وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. د یونما لومړنۍ موندنې دا ښیي چې زیاتره قربانیان ښځې او ماشومان دي. دغه ماموریت په ډېر دقت سره کار کوي چې هغه معلومات تایید کړي چې ویل کېږي چې په دغه برید کې د لسو څخه زیاتو ماشومانو په ګډون اووه ښځې هم وژل شوي او 3 تنه ماشومان زخمیان شوي دي. دغه پیښه هغه مهال سوي چې افغان او نړیوال ځواکونو په دغه سیمه کې عملیات کول او نړیوال ځواکونو د طالبانو او ازبکني ځواکونو ترمنځ د جنگ پر مهال هوایي برید وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په اوسنیو شرایطو کې غوره ده چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو څخه مخکې د طالبانو سره سوله وسي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې باید تمه په تمه سي چې د دې مسلې ته رسیدل امکان لري او کنه، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اکله هر راز پریکړه له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو په پرمختګ پورې تړلې ده. خلیلزاد دا خبرې د امریکا د پی بی اس ټلویزیون سره په یو مرکه کې وکړې.
The war in Afghanistan end that
there be ټول ولسمشر سره د افغانستان د جګړې د ختمېدو غوښتنه کوي او وای د شکیلو خواو ترمنځ باید روغه جوړه وسی، خو موږ هغه سوره غواړو چې د تیر ولس کلونو د قربانیانو ارزښت ودری په دې معنی چې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکا پر ضد د نړیوال تروریزم په ځای بدل نسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د پښتنې په جواب کې چې طالبانو لمړنۍ غوښتنه تل دا و چې امریکایي ځواکونه دي له افغانستان څخه ووزي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
Staying in Afghanistan militarily is not an end in itself for us. Our objective
په افغانستان کې پوځي حضور ورستای هدف نه دی. زموږ هدف دا دی چې افغانستان زموږ پر ضد د تروریستانو د فعالیتونو پر وړاندې خند جوړ نسی، جوړ نکړو. که موږ کاتې سو چې کولی سو په لږ ځواکونو د تروریزم د ګواښ مخه ونیسو، طبعا موږ غواړو چې آزاد په ځان متکی او له بهرنیو ځواکونو پرتره پرته افغانستان وي. خو څنګه کولی شو چې دغه مرحلې ته ورسیږو؟ دا چې افغانستان زموږ پر ضد د ګواښ یو هیواد نه وي، دا زموږ لپاره اساسي خبر ده. ښاغلی خلیلزاد د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره مهمه وبلله چې افغانان یو بل ومني، پر یو پلان توافق وکړي. څو څلوېښت کلنه غمیزه او د ده په وینا په نورو ډلو د یوې ډلې د ارادې تمهل ختم سي. امریکا د پنځشنبې په ورځ د ایراني وسلو ځینې هغه ټوټې پارچې په عام نظر کې ښکاره کړي دي چې په افغانستان او یمن کې ترلاسه کړي. امریکا وای ایران دغه وسلې په افغانستان او یمن کې تراګرو ته استولې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره کوشش کوي چې ایران په سیمه کې د فعالیتونو مخه ونیسي. پینټاګان دغه وسلې د پنځشنبې په ورځ عام نظر ته د ښکاره کېدو په نیت وړاندې کړي دي. د رایټرز خبري اژانس راپور له مخې په دغو کې زیاتره وسلې سعودي عربستان امریکا ته ورکړي دي. پینټاګان په داسې وخت کې د ایران په سیمه کې د فعالیتونو په اړه شواهد وړاندې کوي چې په ولسمشر ترامپ د سعودي عربستان د ملاتړ په اړه نیوکې کېږي او د سنا استازو د چهارشنبې په ورځ په یمن کې د سعودي د ملاتړ نه د لاس اخیستو په پلوي رای ورکوي. که ایران، یمن، افغانستان او یا نور ملکونه ته وسلې ورولېږي، نو دا به د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک نه سرغړونه وي. ایران په یمن کې حوثي ایغانو ته د وسلو د لېږلو تهورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ د دورې د لومړنۍ اصولو ورځو پوره کېدو په مناسبت پرون د ګوند غړو او ملت ته وینا کړي او ویلي چې د پاکستان څخه د غلا سوو پیسو د بیرته راوړلو لپاره د شپږویشت ملکونو سره موافقې کړي دي. عمران خان ویل په دغه شپږویشت هېوادونو کې د پاکستانیانو په میلیاردونو ډالر پراته دي.
26 ملکونو څخه ابي تک جو پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، جو ان ملکوں میں ہمیں پتہ چلا ہے،
د شپږویشتو کې د پاکستانانو 11 میلیارډ ډالر دي چې د پاکستان حکومت څخه پټ ساتل شوی دی او غیر قانوني دي. معلومیږي چې دا د غلا پیسې دي او په دې اړه به موږ تحقیقات کوو. صدر اعظم عمران خان زیاته کړه هغه به پاکستان کې اداري فساد ختموي او په دغه ملک کې به د مفسدینو ځای ورک کړي. دا خبرونه شته د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټاین په بوینس آیرس ښار کې کلنۍ غونډه کوي. په دې هکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو تر دې مخکې درته د افغانستان نه رپورټ لرو. افغانستان کې د امریکا لخوا بمبار چې د طالبانو تر څنګ د ملکیانو د وژل کېدو لامل شو، دا اندېښنې راپارولې دي چې کېدای شي د طالبانو سره د سولې خبرې د ستونزو سره مخ شي. خو طالبانو هم د سولې د خبرو تر څنګ په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخلي او هره ورځ افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا لیږل شوي استازي زلمی خلیلزاد ته په اشاره ویل چې د طالبانو سره قوي مذاکرات پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل چې د سولې خبرې پیل شوي، خو باید وکتل شي چې دواړه خواوې څومره یو بل ته مخلصه پاتې کیږي.
We are going to do our level best to protect the Afghan people.
موږ تر اخري وسې پورې به هڅه وکړو چې افغانان خوندي وساتو. یو څلوېخت هیوادونه هلته دخیل دي. دا په معاصر تاریخ کې د ائتلاف تر ټولو لویه جګړه ده چې د ناټو تر چتر لاندې یو څلوېخت هیوادونه پکې شامل دي، او دغه هیوادونه په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د افغانانو خوندي ساتلو ته ژمن دي. دا به د طالبانو لپاره ښه خبره وي چې د بیا پخلاینې بهیر سره یو ځای شي او د خپلو خلکو د وژنې نه لاس واخلي.
د امریکا، روسیې او اروپایي اتحادیې جګپوړي ډیپلوماتان پرون چهارشنبه په متحده توګه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او وی ویل چې په افغانستان کې پرمختګ شوی، خو باید نور هم وشي. په تیره د امنیت، اداري فساد ضد او د طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې
It is a unique opportunity to break the
دا یو به ساري فرصت ته چې بنبست مات کې او هیوا په مخ لاړ شي. زه ټینګار کوم چې په مخ لاړ شو شاتنه، ځکه تاسو د سولې به قید او شرط خبرو وړاندیز کوي. خو دا به قید او شرط نه دی. د دې په نتیجه کې سولې خبرې پیلیدای شي.
افغان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی وو او نړیوالې ټولنې یو ور بیا له افغانستان سره خپل ژمنې تازه کړې.
As we look towards the next 5 years
راتلونکي 15 کالونو ته موږ په دې هیله ګورو چې څنګه موږ کولای شو د مرسته اخیستونکو هیواد څخه یو داسې هیواد باندې بدل شو چې په ځان بسیا ولري او ډیر په خصوصي سکتور کې پانګونې ته پاملرنه وکړي، ځکه هیڅ هیواد د مرستو په اخیستو له بیوزلۍ نه سوکالۍ خواته نشي تللی.
امریکا او ناتو په رسمي ډول خپل جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسوه، خو اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي او د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کوي. ناتو په افغانستان کې خپل ټول پوځي روزنیز مرکزونه افغانانو ته سپارلي دي.
اما خوشبختانه کې
له نیکه مرغه د کابل په پوځي روزنیز مرکز کې روزنه د ناتو په سیستم ترسره کیږي، بالکل هغه ډول چې ناتو خپل سرتیرو ته روزنه ورکوله. هغه ډول روزنه ورکول کیږي، ځکه روزونکي همغه روزونکي دي.
افغان چارواکي وایي په دغو روزنیزو مرکزونو کې هر کال 40,000 نوي سرتیري روزل کیږي او د هیواد په دفاع کې ونډه اخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ډاکټر ریچارډ بنکن د بشري حقوقو یو فعال لیکوال او ژورنالیست دی. هغه په دې وروستیو کې د معتدل اسلام څه دی تر عنوان لاندې یو کتاب لیکلی دی چې د اسلامي افراطیت او د اقلیتونو د حقوقو په هکله معلومات پکې شته. د امریکا غږ خبریال سید سلیمان اشنا ورسره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوم.
In this 21st century موږ په یو ویشتمه پیړۍ کې وینو چې مذهبي افراطیت د زیاتېدو په حال کې دی. ولې داسې کیږي؟
In one sense
په یو مفهوم دا باید هرات یا خبر نه وي. فکر کوم چې خلک تل دا معنا یا هدف پلټ کوي او تل داسې کسان او لارې موجوده وي چې هغه ته دغه هدف ورکړي وي. نو دا یو نیمګړتیا ده چې سخدریزه مذهبي افراطیت لري. بل وجه دا ده چې د نړۍ په تیره بیا د آسیا زیاتره خلک په تاریخ کې د بهرنیو ځواکونو تر تسلط لاندې پاتې شوي دي. په پاکستان او افغانستان کې لا پښتنو، بلوڅو او سندیانو سره زما خبرې او تماسونه دا څرګندوي چې سخدریزه مذهبي افراطیان هڅه کوي چې ځوانان چل کړي او په تیره بیا ورته ووایي چې دیموکراتیک او مدلاري قوتونه د دې وړتیا نه لري چې له بهرنیانو څخه خلاصون ومومي. دا مثال په ډول هغوی وایي وګورئ چې موږ څه کوو او نړۍ په لړزان ده. وګورئ 11 سپتمبر ته څوک امریکا له داسې یو حالت سره مخامخ کولی شي، نو موږ کولی شو چې معنا رامنځته کړو.
ان جنرال سنترال ایشیا،
په مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې همدا اوس د اقلیتونو او مذهبي شخړې روانې دي. آیا دا بهرني که داخلي عوامل لري؟
I think you have the motivations that I mentioned. However, my own belief
دا زیاتو څېړنو او تجاربو پر اساس زه په دې باور یم چې رښتینې ستونزه مذهبي توندلاري نه ده، بلکې موږ پخپله یو. رښتینې ستونزه هغه وخت رامنځته کیږي چې موږ خپل ځانونه مذهبي توندلارۍ ته تسلیموو او حکومتونه دا هدف د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته یوه عملي متبادله لاره نه وړاندې کوي. یو داسې سیستم موجود دی چې افراطیت ته اجازه ورکول کیږي چې وده وکړي او په کلکه ورسره مخالفت نه کیږي. زیاتره سیاسي او مالي ملحوظات موجود وي، یعنی اړوند کسان ویره لري چې که هغوی دا کار وکړي نو د یوې لویې برخې خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. یو شمیر زیات دلایل موجود دي، خو هر څه چې وي زه باور لرم دا د یو سخت دریزه عمل په مقابل کې د اقدام نه کولو معنا لري.
What defines a modern world when we seeing this?
موږ د معتدل ټکی تعریف څنګه کولای شو او د مذهب په برخه کې څه ډول ځای لري؟
In a sense, the use of the word moderate.
دا معتدل د ټکی کارول اسان دي، ځکه چې خلک د نورو شیانو ترڅنګ دې ټکی ته ډېره مراجعه کوي. دا د عقیدې او توندلارۍ ترمنځ یو توپیر څرګندوي. دا د اسلام او د هغو کسانو ترمنځ یو توپیر ښیي چې له اسلام څخه استفاده کوي، څو سخت دریزه چلند ته وده ورکړي او ملاتړ یې وکړي. موږ تل پر فکر نه بلکې پر چلند تمرکز کوو، یعنی که څوک یو ناوړه عمل ترسره کړي نو باید پر خلاف یې باید قانوني چلند وشي. زما د کتاب هدف داو چې یو بحث پیل شي. یو لوري ته هغه کسان دي چې وایي سخت دریزه اسلام یو خطر دی او باید ماتې ورکړل شي، چې ټول مسلمانان یا جهادیان خپل دښمنان بولي او وایي چې اسلام دغه ډول طرز تفکر ته وده ورکوي.
Come back to the youth, especially the young generation.
د افغانستان په څیر د جنوبي اسیا په ځینو هیوادونو کې ځوانان د طالبانو یا د هغو ډلو څخه الهام اخلي چې د حکومت په ضد جګړه کوي. دغه ځوانان ولې دا کار کوي؟
I think the first thing we have to look at is
لومړی باید موږ وګورو هغه څه دي چې دغه ځوانانو ته ډاډ بخښي چې د طالبانو په څیر له کسانو سره یو ځای کیږي، او بیا موږ هغوی ته د ډاډ لپاره یوه بله لار لرو. توندلاري وایي چې کولی شي اغیزه ولري، هغوی کولی شي چې بهرني ځواکونه ولړزوي، خو دیموکراتیک قوتونه ډیر څه کولی شي. دا مثال په ډول په افغانستان او پاکستان کې داسې خلک لکه ښځې او د پښتنو، بلوڅو او سندیانو په څیر اقلیتونه یا قومونه موجود دي چې له برابرو حقونو څخه برخمن نو. نو که دغه ډول دیموکراتیک قوتونه وکولی شي چې یو بدلون راولي، نو زما په باور به ځوانان دیموکراتیکو ځواکونو ته مخه کړي. د هغه بدلون اغیزې به د یو موقت وخت لپاره دوام وکړي چې سخت دریځ یې راولي. هغوی به ونه شي کولی چې د اوږدې مودې لپاره یو بدلون راولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د امریکا د مشرانو جرګې غړو په قاطع اکثریت د هغې پریکړې په طرفدارۍ رای ورکړې چې په هغې کې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو سره امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه شوې ده. د امریکا غا خبريال مايكل براون په دیاکله رپورت لري.
د دغه پریکړې په مسودې باندې به د امریکا د مشرانو د جرګې غړي د بلې هفتې په سر کې بحث پیل کاندي. د امریکا د مشرانو په جرګې کې د دواړو ګوندونو، یعنی د ډیموکرات او د جمهوریت ګوند زیات غړي د یمن په جنگونو کې د بشري ناورین په باب زیاتې اندېښنې لري. د ډیموکرات د ګوند یو سناتور بیری سندر وایي
It is a vote to demand that the humanitarian crisis in Yemen be addressed.
It is a vote to demand that the humanitarian crisis in Yemen be addressed. چې مونږ د خارجي پالیسۍ په باب د یوې ډېرې مهم مسلې په باب رایګیری وکړله. په دغې رایګیری کې په یمن کې د بشري ناورین په باب د بحث غوښتنه شوې ده. دا داسې رایګیری وه چې مونږ په سعودي عربستان کې ډیکټاتور رژیم ته دا څرګنده کړله چې مونږ د هغه ملک په تباه کوونکو نظامي عملیاتو کې نوره برخه نه اخلو. یو بل سناتور مایک لی وایي،
Today we have the chance to remedy our course of action and to do what the constitution and justice demand.
د دغو وروستیو حالاتو نه دا څرګندېږي چې کانګرس باید ډېر پخوا د یمن نه خپل قواوې راستلې وي. نن موږ ته د دې چانس پیدا شو چې د خپل اعمالو جبران وکړو او هغه څه وکړو چې اساسي قانون او عدالت یې غوښتنه کوي. په یمن کې وضع ډېره خطرناکه ده. په دې برسیره دغه سناتوران په دې هم مایوسه شوي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له دې سره دلچسپي نه ده څرګنده کړې چې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال قاشوګي د قتل له کبله سعودي عربستان ته جزا ورکړي. د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای وایي چې دغه خبریال د اکتوبر د میاشتې په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د داخلېدل نه وروسته وژل شوی دی. سعودي عربستان په یمن کې پوسی اغیانو باندې په بمباریو کې د هغو وسلو نه کار اخلي چې د امریکا نه یې اخیستي دي. په دغو بمباریو کې د زرګونو ملکیانو د وژل کېدلو نه علاوه روغتونونه هم تباه شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په کندوز کې د بادامو یو سل څلور بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول. په دې اکړه درته په زړه پورې رپورټ لرو. له ګروسه یاوري د نړۍ شل ځواکمن صنعتي هیوادونه سبا د ارجنټاین په بونس آیرس ښار کې کلنۍ غونډه کوي. دا دوه ورځنۍ غونډه په داسې یو وخت کې جوړیږي چې د تجارت، سیاست او اقتصادي اړیکو په سر د لویو قدرتونو ترمنځ لانجې مخ په زیاتېدو دي. نور تفصیل د احمد شکیب دوست پر رپورټ کې اوري.
دا ځل د نړۍ مشرانو د جیشل غونډه د تجارتي جګړې په اوج کې رابللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د چین د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت وارداتو باندې له 15% پورې اضافي مالیه لګوي. ولسمشر کوښښ کوي چې له چین سره په تجارتي بیلانس او نورو موضوعګانو کې یوې هوکړې ته ورسیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې د دغه سی یو معاملې لپاره کار روان دی.
Most observers
ډېر کتون کې باور لري چې چین په رکود کې دی، خو امریکا بیا له وډیر قوي دریزه غونډه ته روانه ده.
چین ویلي کټ تجارتي جګړه زیاته شوه، پایلې به بدې وي.
In the last century we had two world wars.
پاتیر پیړې کې موږ دوه جګړې او قوي اقتصادي رکود مو درلود. زه فکر نه کوم چې څوک دی بیا داسې تاریخ تکرار کړي.
Really try to have a repetition of history.
د جیشل لمړنۍ غونډه په 2008 کال کې له نړیوال مالی کړکیچ وروسته جوړه شوه. اوس د دغه هیوادونو ترمنځ جیوپولیټیک شخړې هم په زیاتې دودي. د جیشل سګنۍ غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې روسانو په تورې بهیرې کې د اوکراین درې کښتۍ درولې دي او عملیې توقف کړې ده. د دې اقدام په ځواب کې د امریکا ولسمشر د جیشل هیوادونو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خپل جلا کتنې په حق له شاک خودل ده. پوتین اوکراین د لانجې په جوړولو تورنوي.
د روسیې
سرحدي قواو باید څه کړی وای؟ پوځي کښتۍ په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته راغلې وي.
د جیشل په سبانۍ غونډه کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم برخه اخلي. د سی آی ای موندنې ښیي چې ولیعهد د عرب خبریال جمال خاشوقجي د وژلو حکم صادر کړی و. د چارو کارپوهان روانو نړیوالو ستونزو ته په کتو د جیشل غونډه مهمه بولي.
اقتصادي سیستم څنګه فعالیت کوي؟ آیا داخلي تولیداتو ملاتړ ښه شی دی که بد؟ آیا د اقلیم بدلون واقعیت لري که نه؟ که دغه هیوادونه توافق نشي کولی، نو دا ټولو ته قوي پیغام رسوي چې دوی هم موافقې ته اړتیا نه لري.
په عین وخت کې د جیشل غونډې په درشل کې په زرګونو فعالان بوینس آیرس ښار ته د لاریونونو لپاره ورغلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کیمرون هیواد وروسته له هغه له نایجیریا سره خپله کلیوالي ملیشې بیرته فعاله کړې چې په دوو ځانمرګو بریدونو کې 9 کسان ټپیان شول. چارواکي وایي چې دغه ترهګر د بوکو حرام د ډلې غړي و چې د نایجیریا له پولې نه هغه هیواد ته پورې وتلي وو. نور حال پر رپورٹ کیا ورئی
دا امچیتا دا خارگوٹی شاوخوا دا شلو کلیوی یو ڈلا پا زئی ملیشا کی دا شامل دو پاڑا پا یو سندر کش من کوی چی دا هغو کسانو پا وڑان دے بو دا خپلو خلکو دا هغ سولیز جوان دفاع وکڑی چی پتی رو پینزو کلو کی ورسخا برخمنو دا غ سولیز حالت دا چارشم پا ورز هغ وقت ولد زید چی دو زانور گو خزو دا امچیدا پا خارگوٹی کی دا خوراکی موادو پا یو مارکت برید وکڑ او نویش کسانی ٹپیان کرل گمان کی گی چی دغه خزه دا نایجیریا لا گاونډی خارگوٹی بانکی څخه پورې وتلې وې دا سیمې والی میجیاوا بکری وای چې دغه پیخو هغه دې ته اړ کړ چې هغه کلیوالې ملیشی بیرته فعال کړي چې د دفاع خودی د ډلو په نامه یادیږي هغه وای چې خلک باید خورا بیدار اوسي دا بوکو حرام جنگیالی او ځانمرګي ښایي وغواړي چې په هغو خلکو کې ننوځي چې د نایجیریا او کمرون ترمنځ سفرونه کوي دا کمرون سوداګر روغا مینا وای چې هغه وخت ژوندې پاتې شو چې د بمونو ټوټې پرکړې پکې ولګېدلې هغه وای هغه کړهونه احساسوي چې د بوکو حرام قربانیانو زغملې دي امینا وای چې مرګ او ناخواله لا خورا نږدې ویني ځکه چې د بوکو حرام دا بریدونه پیشبینی کول ګران دي دا بوکو حرام دریو مشکوکو ځانمرګو دا جولای په میاشت کې هم په دغه ښار برید کړی و چې په نتیجه کې پنځه ملکی کسان ژوبل شول کیمرون د جنوري په میاشت کې پنځه کاله وروسته تر هغه پله پوله بیا پرانیستله چې د بوکو حرام د حملو له امله یې تړلې وه د یوې ځایي ملیشي مشر ریګوبرت کالدیما وایي چې د خپل ځان د دفاع کولو په نامه دغه ډلې هغه وخت منحل شوې وې چې بریدونه کم شول خو هغه زیاته کړه نه غواړي چې خلک یې نور کړاوونه وویني هغه وایي دغه ډلې اماده دي چې خپلو کلیو ته د ځانمرګو او جنګیالیو د راتګ مخه ونیسي خو دا یو اسان کار نه دی ځکه چې زیاتره یې معاش روزنه او اساسي وسایل نه لري هغه وایي ځینو یې هغه وخت ذهني ټکانونه خوړلي دي چې د بوکو حرام پلویانو د هغوی د کورنۍ غړي یا کورونه په نښه کړي دي کیمرون او نایجیریا په وروستیو کې ویلي وو بوکو حرام نور نشي کولی چې سترې حملې وکړي خو په ورته وخت کې یې خبرداری ورکړی و چې دغه ترهګره ډله د نویو کسانو په ګمارلو سره خپلې لیکې بیرته پیاوړي کوي
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري
درنو اوریدونکو د افغان کډوالو د میرمنو په لاس د جوړو شوو لاسي صنایعو نندرتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شوی په دې اکله درته هم په زړه پورې رپورټ لرو چې لګرسته اوري خو تر دې مخکې په کندوز کې د بادامو یو سل څلور بیلابیل ډولونه نندارې ته وړاندې شول د زراعت مسؤلین وایي چې د دغه نندارتون نه هدف د بادامو لپاره د مارکیټ پیدا کول دي رحیم ګل نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لیږلی
د قندوز د زراعت مسولین وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی د زراعت مسولین زیاتوي چې له سمنګان وروسته قندوز د بادامو په حاصلاتو کې په دویمه درجه کې راځي چې د بادامو محصولات یې د سوداګرو لخوا خارجي هیوادونو ته وړل کیږي د قندوز د زراعت یو تن مامور عصمت الله اتل وایي چې دوی د بادامو په دغه نندارتون کې یو سلو څلور ډوله بادام نندارې ته ایښي دي
جمله په هغه کې قندوز کې موږ د بادام ملي کلکسیون لرو چې یو سلو څلور اکسیجن لري په یو سلو څلور اکسیجنو کې د دو اتیا اکسیجنو طاقت تکمیل شوی دی چې شپږ پنځوس ورایټې رجسټر شوی دی او شپږ ویستې هغه تکراري دي او دوه ویستې نور طاقت ادامه لري او هدف د دې نمایشګاه دغه ده چې موږ دلته محصلین راغوښتي دي موږ دلته تجاران راغوښتي دي موږ دلته باغداران راغوښتي دي موږ دلته هغه کوم استاد چې په دې زراعت سکتور کې کار کوي هغه کوم ادارې دولتي ادارې موږ دعوت کړي دي چې دلته هغه کوم ورایټې چې داخلي او خارجي بازار لري هغه ورایټې موږ ته مشخص کړي او په څنګ کې د هغوی قیمتونه موږ ته مشخص کړي چې په آینده کې موږ په هغوی باندې تحقیق وکړو او د ترویج لار نه موږ بغداد ته ترویج کړو
هغه وایي چې د زراعت ادارې په تیرو لسو کالو کې د پام وړ پرمختګ کړی او بیلابیل ډول میوې اصلاح کړي دي
دک موږ پیسې کول لاس کال مخته نسی یو موږ ورایټی نه لوزا راجستر او اوس موږ 15 نوې د میوجات او پسند کې نسو اته در سکس جن لکه یو مثال اوس شپک 50 نوې بادام موږ ماری پکړی دي لاس کال مخته موږ یو ماری پینه درلود یعنی تذکره نه درلود اوس شپک 50 نوې موږ لرو دا یو لاسر اورنه دا او پسند کې موږ تحقیقاتي تجارب لرو او پسند کې دا کوم مرکز تحقیقاتي بغدادي څه دا یو د ظرفیت سازی لپاره یو بهترین مرکز ده چې په جریان د هر کال کې لا 9000 پورې موږ دلته ویزیټوران لرو راتلل دلته
د قندوز دوه تنه سوداګر چې له دغه ولایت څخه بادام کابل او له دې ځای بیا نورو هیوادونو ته وړي وایي چې د قندوز بادام اوس په نړیوالو بازارونو کې پلورل کیږي
نوم می محمد عالم دی ډیره وخت دلته د سیزن کې د کابل نه خلک راځي تجاران راځي کابل ته وړي بیا چې سیزن خلاص منګې وړو کابل ته وړو کابل کې حالت بیا په تجارانو خرڅو ستاربای او بخملی او دغه قمبری د بیا خارج ته ځي مثلا دوبی ته او هندستان ته او پاکستان ته ان انده بادامونه ځي
څو قسم بادام چې ستاربای دي بلال بای دي رواجی دي کاغذی دي نور خه بادام چې ستاربای دي چې د دې داس خمرو کابل د کابل کې البته پاکستان هند او د نور خارجي مملکتونو راځي البته هغه یخې تجارتي وړي البته ش سوداګر لري ستاربای چې د 4000 راځي 4000 نه ولې 4500 شپږ 4000 شپږ سو پر راځي او د نور چې قمبري چې د 2000 څخه نیول تر 3000 پر ستاربای بخملي چې د 3000 څخه نیول تر 4000 پر راځي موږ دلته خو 200 درسه من د سیوري کابل کابل کې
ځینې دهقانان چې د بادامو دغه نندارتون ته راغلي وو وایي چې دلته ورته د بادامو بیلابیل ډولونه ښکاره شول او د حاصلاتو په اړه یې ورته معلومات ورکړل شول دوی وایي چې دهقانان هم غواړي چې ښه نسل بادام تربیه کړي چې ښه حاصل ترې واخلي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د افغان کډوالو مېرمنو په لاس د جوړ شوو لاسي صنایعو نندارتون په کوټه کې د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو لخوا ترتیب شوی و د همدې موضوع تفصیل د خبریال جمیل خان پر پورت کې اورو
دغه نندارتون د کوټې په سیمه ییز هوټل کې پیل شو چې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر او نور غیر دولتي موسسو ترتیب کړی و چې د افغان کډوال د شوزو د لاس جوړ سوي جامې توکي او دغه ډول نور هنري شیان پکې شودل سوي وو د دستوري د پرانستې پر مهال باندې بلوس ملتپاله د بلوچستان نېشنل پارټي مرکزی غړی حاجی لشکری رسانی وویل چې د افغان کډوال لپاره د ملګرو ملتونو ادارو خپل رول نه دی ادا کړی
افغان بورډ ته 1000 بلین ډالر
پر دې جنگ باندې پارابونو ډالر خرڅو خو وکډوال ته هیڅ نه دی ورکړي د غیر دولتي موسسې منیجر شکیل انور وویل چې له دوی سره د 2000 زیات شیزي پر دغه هنر بوخت دي
اور موږ سره چې په کوم پنځه ویلیجز کې بلوچستان کې چې موږ کوم اغوان ماجرین کزلا نه دي کسړیان دي دا غي د لاس کارونه دي مقصد د نمایښ خدغه دي چې هغه خلک چې د کوروس نه سره وتلای اور خپل کار چې دی هغه خرڅېده غواړي هغه ته موږ یو پلیټ فارم ورکوم یو کوشش کړی دی چې دا غي په بازار کې ډایرکټ یو رابطه دا غي سره جوړ شي
نور برخوالو بیا خپل احساسات داسې سرګند کړل
زمانوم نازیه خان دی او زه آی ٹی آفس کې ایز ا سکل ډیزاینر کار کوم افغانانو ته موږ لیبر چارجز ورکو سو خو موږ سره داسې فیمیل دی هغه ټوټلی په دې کار باندې ډیپندنت دی ډیر سکل فیمیل چې دی هغه موږ سره کار کوي
زمانوم نسیمه د زما خپل آنلاین شاپ دی مدینه د مدینه شاپ په نامه د چتی یوی نه دغه د افغاني غاړي دی د شدید فکرو کې چې بنسره وتلای هغه د فرض کپڑا مورکوم او هغه خالی په جوړی بیا ز منافع مورکوم پیسي مورکوم هغه خپل کشنانوم ساتلای سي او خپل د کور ډیر اخراجات پوره کولای سي
د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او د غیر دولتي موسسو لوري دغه ډول نندارتون د افغان کډوال شوزو لپاره ډیر مهم رول لوبوي
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
قدر من اوریدونکو لمړی سارنه خبرونه په همدې ځای پاتورسیدله کولانو شیبو کې د تاریخ خبرونه اوري تر بیا خدای ملشه